یو استودیو غرمنی خبری خبرونه.
السلام علیکم. په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې. د خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په دې هیله چې د ژوند چارې مخی وي خبرونه په لنډو خبرونو پیلوو. په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف په ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدوم ازادۍ راډیو ته وویل چې په بخښنې سره محبوب الحق مخدوم زاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام دا حق نجونو ته ورکړی دی. تفصیل په خبرونه کې. د پاکستان د ولسمشر عارف علوي دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغو چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکړي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی انتخابات به کله ترسره کیږي. د چین حکومت شانګهای ښار ته د کورونا د معاینې په چارو کې د مرستې لپاره په زرګونه روغتیایي کارکوونکي ولېږل. دولتي رسنیو د راپور له مخې تر 300 ډیر روغتیایي کارکوونکي شانګهای ته رسیدلی دي. پام په پام کې ده چې د شانګهای ټول 20 میلیونه اوسیدونکي په داسې حال کې معاینه شي چې نن دوشنبه هم پکې د کورونا ویروس زیاتې مثبتې پیښې ثبت شوې دي. دا په چین کې د عمومي روغتیا په برخه کې تر ټولو لوی اقدام ګڼل کیږي. په اوکراین کې د سلګونو مړو تر موندل کېدو وروسته اوس د اوکراین چارواکي د روسیې لخوا د احتمالي جنګي جنایتونو په اړه څېړنه کوي. د خبرو شوو تصاویرو له مخې له ځینو موندل شوو جسدونو ښکاري چې لاسونه یې تړل شوي او له نږدې فاصلې ورباندې ډزې شوي دي. د رویټرز اژانس په حواله وروسته له هغې چې روسي ځواکونه د اوکراین پر نورو برخو پر حملو د بیا تمرکز لپاره له څو ساحو ووتل، دغه مړي کیفته په نږدې پرتو ښارګوټو کې موندل شوي دي. او روس له هغه چې د هنګری د صدر اعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې واکمن ګوند ظاهراً په پرونیو عمومي ټاکنو کې د بریا ادعا وکړه، هغه تیر شپه د خپل ملاتړ مننه وکړه. هغه دغه بریا د اپوزیسیون د شپږو ګوندونو د ډلې په وړاندې خپلوي. دا دغه مستبد رهبر لپاره چې 12 کاله یې پر هنګری واکمنی کړې یو لوی چیلنج ګڼل کېده. دا و خبرونه وړاندې خبرونه کې د دغو موضوعاتو تفصیل اوریدلی شئ. د افغان ښځو لپاره د امریکا ځانګړي استازي وایي د نجونو د ښوونځیو پرانیسته د طالبانو لپاره کلیدي ازموینه ده. پرون بلخ کې دیني علماو له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچت کړ.
حتی اینکه مکاتب نسوان باز شوه برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
کندهار کې داسې مهال د کوکنارو نیخ فایل شوی چې طالبانو پې پر کار بندیز ولګاوه.
هغه چې دی چار سړی په خپل طبیعت یې هم ارزګي ته وړلی شي، ارزګي ته خرڅولی شي، په خوا چې په 20000 خرڅېدله اوس په لک پکې خرڅېږي.
پاکستان کې د سیاسي وضعیت وروستی حال هم درکوو. هیله ده ملتیا مو وکړئ. دویمه نیمایي کې درته 25 دقیقې اونیز بحث لرو پر کوکنارو د بندیزونو په اړه خبرې پکې کیږي.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوریدونکو، د خبری ټولګه د سر موضوع دا ده چې په د افغان جنو خزو او بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري د طالبانو لخوا د جنو د خوانځيو پرانیسته یو کلیدي ازموینه بولی. اغلی اميري ویلي که طالبان نړیوال ټولنې یا د نړیوال ټولنې غوښتنې ونه مني، پر دوی لګول شوی بندیزونه به کم نشي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. د طالبانو د نړیوال ټولنې په غوښتنو کې یو اساسي هغه د ښځو او نجونو لپاره د زده کړو د زمینی برابرول دي. جزئیات په دې راپور کې اورو.
د افغان جنو خزو بشری حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استاذ رینا اميري وایي طالبان لشپګم ټولګي پورته د جنو پر زده کړو د بندیز پاړه یو خلونه دي. اغلی اميري د ترکی ل ټي ار ټي ټلویزیون سره مرکه کې ویلي د طالبانو یو ډله د جنو لپاره د ټولو خوانځيو پرانستل سم پریکړه بولی.
زه باور لرم چې په طالبانو کې داسې کسان هم شته چې د خزو او جنو د خوانځيو پرانستل ورته پر ځای پریکړه ښکاری، او د افغان نو غوښتنه هم د چینجونی خوانځي او خزي هم کارځای ته ولاړ شي، ځکه طالبان د خپل سیاسي بقا او د افغانستان ګټې لپاره په دې خبره پوهیږي. خو ځینې نور طالبان هم شته چې هغوی افغانستان ته نه ګوري، هغوی په خپل فکر کې تصوري افغانستان ویني. دا ډول افغانستان یو خیالي او خالصانه اسلام پر بنسټ ولار ماډل دی چې له نور اسلامي نړۍ سره هیڅ صدق نه کوي.
د افغان جنو خوځو بشري حقوقو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي رینا امیری د طالبانو لخوا شپږم ټولګي پورته د نجونو د ښوونځیو د بندېدو پریکړه ډېره مایوسوونکې بولي او زیاتوي دا د طالبانو لپاره یوه کلیدي ازموینه ده. اغلی امیری زیاتوي که طالبان د نړیوالو غوښتنې ونه مني پر دوی لګول شوي بندیزونه به کم نه شي او نه به هم په رسمیت وپیژندل شي. طالبانو د مارچ په 23مه د ټولو ښوونځیو د پرانیستل کېدو په اړه خپله ژمنه تر پښو لاندې کړه او له شپږم ټولګي پورته یې نجونو ته اجازه ورنه کړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. طالبان د دې کار لامل د نجونو زده کوونکو یونیفورم یادوي او ویلي دي باید له اسلامي ارزښتونو او افغاني دودونو سره په ټکر کې نه وي. د طالبانو دا اقدام په کور دننه او بهر له پراخو او سختو غبرګونونو سره مخ شو. یو شمېر افغان مېرمنو په ټولنیزو رسنیو کې د ښځو د تعلیم په اړه کمپاین پیل کړی او تر خوا یې د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش دا پریکړه د حقونو د برابرۍ غیر توجیه وړ نقص بللی دی. خو د طالبانو د پوهنې وزارت ویان عزیز احمد ریان له دې ټولو اندېښنو سره سره وایي د ښوونځیو د بیا پرانیستل کېدو پریکړه د طالبانو د مشرتابه امر پورې تړلې ده.
پوهنې وزارت پوره چمتووالی لري، په هماغه لحظه او په هماغه ورځ به د هېواد ټولې ښوونځي پرانیستل کېږي او دا د اسلامي امارت د مشرتابه صلاحیت ته سهار وخت کې ښوونځیو د بیا پرانیستلو حکم او فیصله کوي.
اونې مې میاشتې وړاندې طالبانو ټول ښوونځي وتړل، وروسته یې هلکانو پسې تر شپږم ټولګي نجونو ته اجازه ورکړه چې ښوونځیو ته ولاړ شي. خو تر ننه له شپږم ټولګي پورته د نجونو پر مخ ښوونځي تړلي پاتې دي او لا یې د پرانیستل کېدو لپاره هیڅ د هیله مندۍ څرک نشته.
بل لور ته په بلخ کې دیني علماو له طالبانو غوښتنه وکړه چې نجونو ته په ټول هیواد کې د منځنۍ او لیسې دورې ښوونځي پرانیزي. په دې اړه پرون د مزار شریف ابوذر غفاري دارالعلوم کې لویه غونډه جوړه شوې وه. د دارالعلوم مشر محبوب الحق مخدومزاده ازادۍ راډیو ته وویل چې دوی ځکه له منبره د نجونو د تعلیم غږ اوچتوي چې په خبره یې اسلام د حق نجونو ته ورکړی. دوی ویل غونډه کې له طالبانو غوښتل شوي چې ژر تر ژره د نجونو د جامو طرحه نهایي او د ښوونځیو د بیا پرانیستې اعلان دې وکړي. له دننه مې وړاندې وپوښتل.
بلی ها، جلسه دیروز در ولایت بلخ در شهر مزار شریف در دارالعلوم ابوذر غفاری رضی الله تعالی عنه از سوی علمای ولایت بلخ و شهر مزار شریف دایر شده بود به مناسبت بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه نسوان در سراسر کشور. به همین مناسبت یک تشویش و نگرانی های در میان ملت و مردم ما به وجود آمده بود. این موضوع را خواستن علما که از سران امارت اسلامی افغانستان و از مسئولین بلسوز و از مقام رهبری امیرالمؤمنین شیخ الحدیث و تفسیر ملا هبت الله اخونزاده حفظه الله و از وزیر صاحب معارف کشور شیخ صاحب نورالله منیر تقاضا صورت بگیره تا اینکه مکاتب نسوان باز شود برای دختران مسلمان کشور عزیزمان.
په مزار شریف کې د ابوذر غفاری دارالعلوم مسئول محبوب الحق مخدوم و چې له ازادۍ رادیو سره خبرې کولې.
ازادۍ رادیو پلانډو څپو
ازادۍ رادیو پرلانډو څپو پر 14.5
19.8
سلوروشت اشاریه اته
او یو دیش اشاریه شپږو مترو اوریدلای سنگ
اوریدونکو نور کورنی مسائل هم در تلرو خو تر هغه وړاندې ورزو پاکستان ته د پاکستان د ولسمشر عارف علوی دفتر نن اعلان وکړ چې د پاکستان صدر اعظم عمران خان به تر هغه چې سرپرست صدر اعظم نوی ټاکل شوی د صدر اعظم په توګه خپل دندې ته دوام ورکوي. خو د ولسمشر دفتر ونه ویل چې سرپرست صدر اعظم به کله ټاکل کیږي او نوی ټاکنې به څه وخت کیږي. د تحلیل لپاره یې د مشال رادیو د خبر څانګې مسول داوود خټک سټوډیو کې را سره دی. خټک سپستړي مشي راځي د وروستیو سیاسي تحولات په اړه لګوریدونکو ته وایي چې نن وضعیت په پاکستان کې څنګه دی.
ډېر مننه لودین صاحب، تاسو ازادي رادیو اوریدونکو ته زمان سلام. نن په پاکستان کې پرون چې کوم واقعا شوې ده چې اسمبلی یعنی د پاکستان چې کوم نېشنل اسمبلی ده د پارلیمان چې کوم لاندینه هغه مات شوې ده او د اغینو وروستو بیا د عمران خان کابینه هم ماته شوې ده، د وزیر اعظم عمران خان کابینه د هغه وخت، او دا تاسو چې څنګه وې بیا د هغې نه پس ولسمشر عمران خان ته ویلي دي چې ته د وزیر اعظم تر هغه پورې ته د وزیر اعظم په څوکۍ باندې اوسه تر څو پورې چې یو نگران وزیر اعظم نوی راغلی. او تاسو ته څنګه معلومه ده چې وزیر اعظم عمران خان د نوي انتخاباتو اعلان هم کړی چې په پاکستان کې نن چې کوم دي، نو د هغې وروستو بیا چې کوم د حزب اختلاف یعنی اپوزیشن ګوندونه چې کوم دي، چې په هغې کې پیپلز پارټي دا، پاکستان مسلم لیگ نون دی، د مولانا فضل الرحمان ګوند دی پکې، عوامي نېشنل ګوند دی پکې، د اختر منګل پارټي دی پکې، دا ټول ورغلي دي او د پاکستان سترې محکمې کې هغې عریضه کړې ده چې دا کوم ګام چې پرون اوچت شوی دی او اسمبلی ماته کړل شوې ده او د اسمبلی چې کوم روان جلسه وه هغه هم ختمه کړل شوې ده، دا ټول غیر قانوني او غیر آئینی ګامونه دي. نو باید ستره محکمه په دې باندې یو عملو کی او دا بیا یو ځل د اسمبلی اجلاس تر وغړي. د سترې محکمې اجلاس د اوس نه لږ شیبه ورستو یعنی شل دقیقې ورستو بدی پیلیږي او قتل بشي چې په دې کې بس فیصله مخې ته راځي.
بلې، او د پاکستان د قوانینو له مخې ستره محکمه دا صلاحیت لري چې پارلمان بیرته جوړ کړي او دغه غونډه له سره راوبلي.
په دې کې دوه درې رائے موجود دي، خو داسې پاکستان ستره محکمه همیشه داسې فیصلې کوي چې مخې تا آیا مثالونه موجود دي او که داسې مثال نشته دي. نو که تاریخ وګورو د پاکستان آئینی او سیاسي تاریخ، نو په هغه کې داسې دوه درې ګامونه اوچت شوي دي چې کله په پارلمان کې یو فیصله مخې ته ناراضي او الته اړې ګړې جوړ شي، نو بیا چې کم واحد لار پاتې شي هغه د سترې محکمې لار وي. نو زما په فکر باندې او څومره چې مونږ خلکو سره خبرې کړي د قانون د ماهرینو سره، هغه دا خبره کوي چې آو په دې حالاتو کې ستره محکمه یو فیصله کولی شي. او پرون چې ستره محکمه مشر قاضي چې وو هغه چې کوم خبره کړی و، نو هغه نم دا ظاهره ده چې دی په دې باندې یو فیصله کول غواړي.
بلې، او خټک سیب تاسو ویل چې کابینه هم ماته شوې ده د اسمبلی له ماتېدو وروسته، آیا ویلی سو چې په پاکستان کې د محل د واک سیاسي تشه رامنځته شوی؟
د واک سیاسي تشه ده، خو هغه بیا پرون نه وخته ولسمشر عارف علوي دا فرمان جاری کوچ عمران خان ته ویل چې ته د وزیر اعظم په توګه باندې خپل دنده تر هغه پورې جاری وساته تر څو پورې چې ته د اپوزیشن ګوندونو د مشر سره په دې باندې سلا شوی نه چې یو نگران وزیر اعظم وټاکي. نو اوس به کتل شي چې عمران خان د اپوزیشن ګوندونو سره کله په دې باندې سلا کیږي. خو د اغه مخ کې چې کوم مهم ګام را روان دی اغه د سترې محکمې فیصله ده چې اغه ننم کې دی شی او سبام کې دی.
ډیر مننه خټک صاحب، حتمان به پر اتونکو خبرونه کې له تاسو نه تازه جزئیات اخلو. د مشال څنګه د مشال رادیو د خبر څنګه مسول داوود خټک چې له آزادۍ رادیو سره په پاکستان کې د وروستۍ سیاسي تحولاتو په اړه خبرې کولې.
امروز حقوق هسته ایمون رو
تصدیق کردیم. ازادی راوی سروسی او ترنو روزر دا افغانستان سیمی او نړی له حالاتو خبر شید.
اوریدونکو بیرته راځو کورنیو مسئلو ته. په کندوز کې د تیر کال په توپیر سږ کال د قرقل د پوستکو صادرات 90% کم شوي، دا چې ولې تفصیل په دې راپور کې و.
قرقل یو ډول پسونه دي چې له زیږیدو سره سم حلالیږي او پوستکی ترې ویستل کیږي. دغه پوستکی ځکه له ورو ژر ویستل کیږي چې ګل یا پوستکی کې جوړې کرخې خرابې نشي. په کندز کې د قرقل پوستکو یو سوداګر خیر محمد وای په بهرنوی بازارونو کې د تقاضا د راکمېدو له کبله د قرقل پوستکو په نرخونو او صادراتو کې کموالی راغلی دی.
پوست قرقل نظر به پارسال امسال 90% کاهش یافته است.
د قرقل پوستکو په صادراتو کې 90% کموالی راغلی دی. خو د قرقل یو پوست له 2000 نیولې تر 3000 افغانیو پورې قیمت درلود، خو سږ کال په 300 او 500 پلورل کېږي ځکه په خارجي بازارونو کې تقاضا راکمه شوې ده.
عبدالباقي زاخل چې له 30 کالو راهیسې د قرقل پوستکو سوداګري کوي، دی هم وایي د قرقل پوستکو کاروبار پیکه شوی دی.
پنځه کال درې کال مخکې په دوه نیم زره روپۍ یو پوست دلته خرڅېده پلورېده. اوس دغه بازارونه پروازونه بین المللي بند شوي دي، اوس په پنځه سوه روپۍ هم څوک نه اخلي. دا خلک نقصان کې شو. زه خپله شخصاً زه درې زره پوسته مې په شبرغان کې پراته دي، بازار نه لري، بس په تاوان کې یم.
په ورته مهال کې د کندز یو شمېر مالداران هم وایي چې سږ کال د قرقل پوستکو نرخونه ټیټ وو، نو په همدې دلیل مالدارانو د قرقل د ورویو له حلالولو څخه ډډه کړې ده. د دشترچي ولسوالۍ یو تن مالدار حبیب الله ازادۍ راډیو ته وویل،
موږ دا قرقل پوستونه دا دوه کاله کېږي چې دا شر دي، موږ نه دي حلال کړي. کومې قرقلې میرې چې دي موږ ټول کرغ مژونه ورېله کړي دي، د نه خرڅونګ دپاره. دا بازارو ته چرا او څوک یا درې سوه یا دوه سوه، دا زموږ د پوست بیه ده، یو پاو چاو هم نه کېږي.
په ورته وخت کې د قرقل خولیو ګنډونکی نصیر احمد وایي چې د پخوا کلونو په پرتله د قرقل خولیو پیرودونکي هم کم شوي دي.
خو موږ ته زیات شمېر معتبرو خلکو د قرقل خولیو د جوړولو فرمایشونه راکول، خو د هر کال په تېرېدو سره زموږ د فرمایشونو په کچه کې کموالی راځي، ځکه د خلکو اقتصادي وضعیت خراب دی. اوس څوک دومره د قرقل خولۍ نه اخلي.
د کندز د چاپیریال ساتنې د ادارې چارواکي د قرقل د ورویو حلالول ناسم عمل بولي او ټینګار کوي که چیرې مالداران د قرقل ورویو حلالولو ته ادامه ورکړي، نغدي جریمه کیږي.
د ایران د سینما خزینه ستورو د فلم په صنعت کې له سیستماتیکو جنسي زورونو او زور زیاتیو پرده پورته کړې.
د ایران لزګونه فلمی ستوري او د فلم د تولیدي کمپنیو خزینه کارکونکو د جنسي زورونې او باجګیری د افشا له کمپاین ملاتړ کړی دی. دا کمپاین چې پکې تر 300 زیاتو ښځو ګډون کړی او خپل نمونه ورکړي، د زهم یا می ټو په نوم له څو ورځو راهیسې مخته روان دی. دوی ادعا کړي چې د ایران د سینما په صنعت کې ځینې واکمن کسان په دې لټه کې وي چې له خپل موقف نه په استفادې ښځې تهدید کړي یا آن جنسي زور زیاتی ورسره وکړي. سینماګرو ښځو په خپله اعلامیه کې چې د ترانه علي دوستي، هادیه تهرانی، پریناز ایزدیار او ګڼو نورو مشهورو فلمي ستورو لخوا لاسلیک شوي، غوښتي چې تاوتریخوالي دغه سیستماتیک اعمال باید پای ته ورسیږي او تر څنګ یې سرغړونکي او تېري کوونکي باید له جدي او قانوني چلند سره مخ شي. د ښځینه فلمي ستورو او کارکوونکو د جنسي زورونې د ملاتړي کمپاین او پاڼې چلوونکي شقایق نوروزي د آزاد اروپا فردا راډیو ته په دې اړه وویل،
لکه څنګه چې په بیانیه کې هم ورته اشاره شوې، څو واره د جنسي بدګیری خبره یاده شوې چې د جنسي تاوتریخوالي یوه پیچلې بڼه ده. په اعلامیه کې دا هم راغلی وو چې د ماشونو په یرغمل نیولو سره د ښځو کار او امنیت ګواښل کیږي، نو دې مسلې په سینما کې یوه پیچلې بڼه خپل کړې ده.
د ایرانی سینماګرو ښځو لخوا داسې وخت د سیستماتیکو زورونو او جنسي تاوتریخوالو شکایتونه ثبتېږي چې د ایران د رژیم له ګڼو محدودیتونو سره سره لسګونه ښځې په فلمونو او سریالونو کې کار کوي. ګڼو یې جایزې هم ګټلې. د اصغر فرهادي په لارښوونه د پلورونکي یا فروشنده فلم چې ترانه علي دوستي پکې لوبېدلې، 2018 کال د اوسکار د غیر انګلیسي فلمونو لومړی جایزه وګټله.
اوریدونکو، مخکې له دې چې د خبرونې نورو مسالو ته راشو، د ورځې اقتصادي خبرونه اورو.
د بلخ ولایت په 4000 جریبه ځمکه کې صنعتي پارک جوړیږي. د افغانستان د صنعتي پارکونو ټولنې مشر عبدالجبار صافی نن ازادي راډیو ته وویل، دغه پارک د جوړیدو چارې چې تیر ورځ پیل شوې وي، په زرګونو کسانو ته به پکې د کار زمینه برابره شي. ښاغلی صافی وایي، په دې پارک کې زرګونه فابریکو ته د فعالیت زمینه برابره شوې او د پانګونې په برخه کې یو ښه ګام دی. که څه هم ښاغلی صافی په دې پارک کې د لګښت په اړه کره شمېر وړاندې نه کړ، خو په وینا یې په میلیونونو ډالره لګښت پرې راځي چې د صنعت او سوداګرۍ وزارت یې ورکوي. دغه صنعتي پارک د خلم ولسوالۍ او مزار شریف ښار ترمنځ په لاره کې موقعیت لري چې ښایي د بشپړېدو چارې له کال زیات وخت ونیسي. د کندهار ولایت د سوداګرۍ او صنعت خونوي سره لدی چې په دغه ولایت کې سلګونه ښځینه سوداګر شته، خو هیڅ سوی هم د کومې ټولنې یا د ښځو سوداګرۍ خونې سره غړیتوب نه لري. د دې خونې مرستیال عبدالباقی نن ازادي راډیو ته وویل چې یاد میرمنې په بیلابیلو برخو لکه صابون جوړونه، خامه ګنډنه، لاسي صنایع او دروب تولید کې کار کوي، خو په خبره دوی خپل توکي په مستقیم ډول نشي پلورلی. د ده په وینا یو شمېر شرکتونه له دوی څخه دغه توکي په ټیټه بیه اخلي او د هیواد نورو مارکیټونو ته یې وړاندې کوي. ښاغلی باقی وایي د دغه میرمنو د فعالیت د رسمي کېدو لپاره په زلون هڅې شوې، خو پایله یې منفي وه. د ده په خبره که د دغو میرمنو فعالیتونه ته رسمیت ورکړل شي، د کورنیو اقتصادي پرمختګ لپاره یو ښه ګام دی. او نن په افغانستان کې افغاني د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي: یو امریکایي ډالر 8.25 پوله، یو ایرو 9 افغانۍ 8.5 پوله، یو انګلیسي پاونډ 114 افغانۍ 4.90 پوله، یو سعودي ریال 22 افغانۍ 8.5 پوله، زر ایراني تومان 3 افغانۍ 1.5 پوله، زر هندي کلدار 1.06 افغانۍ او زر پاکستاني کلدار 493 افغانۍ.
خبرونو ور اخوا
دلته به واوري چې د افغانستان په سویلي ولایتونو کې د کوکنارو نیخوهل او ټولول پیل شوي دي. د دغو ولایتونو له ډلې یو هم کندهار دی چې په زیاته کچه کوکنار پکې کرل شوي او ورسره سم زرګونه بیکاره خلک د کوکنارو په نیخوهلو مصروفه شوي. د دغه ولایت اوسیدونکي روان اقتصادي ناوړه وضعیت او وچکالۍ هغه لاملونه یادوي چې له امله یې کروندګر اړ شوي چې په خپلو مځکو کې کوکنار وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه 13 ورځ د طالبانو د حکومت مشر ملا هیبت الله اخونزاده په افغانستان کې په بشپړه توګه د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. تفسیر یې زموږ د خبریال په راپور کې.
د کندهار د ژړې ولسوالۍ دلته د زراعتي ځمکو د مخ ډېره برخه د کوکنارو کښت پوښلې ده. د نورو کلونو په نسبت سږکال په سویلي ولایتونو کې په پراخه کچه کوکنار کرل سوي. لال محمد چې د کندهار په ژړې ولسوالۍ کې پر خپله 15 جریبه ځمکه کوکنار کرلې وایي سږکال به ښه ګټه وکړي، ځکه د تریاکو بیې لوړې دي. کوکنار نه یوازې ځمکوالو او کروندګرو ته ګټه ده، بلکې زرګونه خلک نور هم ورسره بوخت وي. د طالبانو د حکومت د راتګ سره نیشوهونکي بیکاره و خو اوس پر کار دي او د خپلو لاسونو د ټولو سو تریاکو 15 برخه ترلاسه کوي. یو شمېر آن د نورو ګاونډیو ولایتونو څخه هم راغلي دي. دوو نیشوهونکو نیز محمد او جانان په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
یعنی چې موږ د شپږ میاشتې دغه ځای ته موږ انتظار وو، خو بیکاري دي، د نصر په خواري نه پیدا کېږي، ټول ځوانان بیکاره دي. یعنی موږ د شپږ و میاشتې موږ دغه ته خوشحاله وو چې خدای پاک چې دانې شروع کړي، موږ په خپل کاروبار باندې ځان اخته کړو. نو شکر دی، الحمدلله ډېر خوشحاله یو. نو د ځوانان هجي ګرد دی په کار باندې لګیا دي.
خو د روزګان راغلی یم، نو هلته ولا بیکاري وې. نو اوس چې دلته رالو اوس دا بیکار زمینه راته مسایده سوله. نو اوس دلته انشاءالله ښه تقریبا موږ ته نیمه درې چاریاکه چې دا په دغو کې رارسېږي. نو داسې ډېر ځوانان بیکاره وه چې اوس فلحال پر کار دي.
د طالبانو حکومت د واک په لومړیو 2 میاشتو کې د کوکنارو د کښت د ممانعت لپاره واضح تګلاره نه درلودل، چې له امله د تریاکو بیې ورځ تر بلې پورته کېدلې. دا د کندهار ولایت د جری ولسوالۍ د حوزې مدد سیمه ده چې په هفته کې 2 ورځې د تریاکو پیر او پلور پکښې کېږي. د تریاکو یو پلورونکی عبدالسلام وایي د حکومت له لورې مرستې نشته، نو ځکه د تریاکو کښت د ژوند د تیرولو یوازینۍ سرچینه ده.
دا تاریخ ټول دی چې بیا خرڅې ته په لاس خرڅې درته په شر خرڅې درته په جېش خرڅې چې دا تاریخ دی. ایال به د لوږې مري یو افغاني نه په پور څوک ورکوي نه په کار څوک ورکوي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو مشر ملا هیبت الله خونزاده د یک شنبه په ورځ د کوکنارو د کښ او هر ډول نشئی توکو د مخنیوي په اړه فرمان ورکړ. په دغه فرمان کې ویل سوي چې د کوکنارو کرکیله په ټول هیواد کې په مطلق ډول معنا ده او هیڅوک دې له دې وروسته په خپلو ځمکو کې د دغه بوټي د کرلو هڅه نه کوي. خو په فرمان کې دا نه دي ویل سوي چې د کرل سوو کوکنارو د روانو حاصلاتو د راټولولو د مخنیوي لپاره څه کوي.
اوسم راځو دې ته چې نړیوالو ورځپاڼو د افغانستان په اړه څه تبصرې او مقالې خپرې کړې. نوریاس نوري ته بغواک شو.
له کاناډا خپرېدونکې ډیجیټل ژورنال خپرونې په افغانستان کې د کوکنارو د کر او مخدره موادو د لمنځه وړلو لپاره د طالبانو د مشر نوي فرمان ته پام اړولی او لیکي د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده په دغه نوي فرمان کې چې د یکشنبې په ورځ ورکړی په ټول افغانستان کې د کوکنارو کرکیله په مطلق ډول منع کړې او خبرداری ورکړی چې کله دې وروسته چا په خپلو ځمکو کې د دغه ناوړه بوټي د کرلو هڅه وکړه نو کښ به له منځه وړل کېږي او د اسلامي شریعت له مخې به ورسره چلند کېږي. دغه فرمان له مخې دغه راز د نشئی موادو د ټولو ډولونو پر استعمال، پیر او پلور او د نشئی موادو د تولید پر کارخانو هم بندیز لګول شوی دی. ډیجیټل ژورنال لیکي افغانستان چې په نړۍ کې د کوکنارو ستر تولیدونکی دی په وروستیو کلونو کې تولید او صادرات لا زیات شوي وو. د خپرونې په لیکنه دا لومړی ځل نه دی چې طالبان د کوکنارو کر او سوداګري غیرقانوني اعلانوي، بلکې په 2000 کال کې هم هغه مهال چې دا ډله پر افغانستان واکمنه و دا کار کړی وو. د راپورونو له مخې په 2001 کال کې د کوکنارو کر په افغانستان کې نږدې صفر شوی وو، خو په تیرو شلو کلونو کې چې طالبانو د امریکا په مشرۍ د بهرنیو ځواکونو په وړاندې جګړه مخته وړله، دې ډلې تر خپل کنټرول اندې سیمو کې له بزګرو څخه د کوکنارو له کار څخه د مالیې د راټولولو له درکه په ترلاسه کیدونکو عوایدو ډېره اتکا درلوده. امریکایي یو ایس ټوډی ورځپاڼې په افغانستان کې وچکالۍ او اقتصادي بحران ته پام اړولی او لیکي د چاپیریال ناوړه شرایطو او د بندیزونو سخت ځپل شوي اقتصاد د افغانستان خلک له قحطۍ سره مخ کړي دي. یو ایس ټوډی لیکي افغانستان له دې مخکې هم شدیده لوږه تجربه کړې. دوه لسیزې مخکې خلک دومره وږي وو چې ځنګلي وښو خوړو ته مخه کړې وه، خو په دې هېواد کې اوسنی وضعیت کم ساری دی. سږني غیر معمول ساړه ژمي، سختې وچکالۍ چې په لسیزو کې ساری نه دی لیدل شوی او وخت د طالبانو له رسېدو وروسته د دې هېواد ناوړه اقتصادي وضعیت داسې یو حالت رامنځته کړی چې د افغانستان د وګړو 95% کافي خواړه ونه لري. 9 میلیون وګړي د قحطۍ له خطر سره مخ دي. روغتونونه په له وخته مخکې زیږیدلو ماشومانو چې ډېرې له 1 کیلوګرام څخه کم وزن لري او د ژوندې پاتې کېدو لږ چانس لري باندې ډک دي. د یو ایس ټوډی په لیکنه په ښارونو کې هم د لومړي ځل لپاره له لوږې سره مخ کسانو یوه نوې طبقه رامنځته شوې. دا د ملکي ادارو کارکوونکي او ښوونکي دي چې په قطارونو کې د خوړو او نغدو پیسو د ترلاسه کولو لپاره درېږي. یو ایس ټوډی وړاندې د ژغورنې د نړیوالې کمیټې د پالیسۍ او ملاتړ له برخې مرستیال سرپرستې اماندا کتنزانو هغه خبره راخیستې چې ویلي دي د هرې میاشتې په تیرېدو سره زیات افغانان دې ته اړ کېږي چې د ژوندي پاتې کېدو لپاره له تصوره لرې لارو چارو ته مخه کړي. میرمن کتنزانو ویلي میندې او پلرونه اړ شوي داسې پرېکړې وکړي چې هیڅوک باید په فکر کې ونه اوسي او هغه دا چې د خپلو نورو ماشومانو د خېټې مړولو لپاره خپلې ځوانې نجونې پلوري.
خبر او له خبر ورها خوا
ازادي رادیو د کرا پر وخت او متوازن معلوماتو سره شلکل نسوا
لتاسو سره وو او یوبا
او د خبرونه په دې برخه کې تاسو یو شمیر پیغامونه چې د ازادي رادیو په پیغام سپټون کې ماشين کې مو راته پرې خې دي.
سلام علیکم د خپل ولایت نه در سره پاړی کا کیما د طالبانو چې کوم خوندي تړلې دي دا غالي کار دی خارجانو سره دا چې په رسمیت هغه نه پیژنې نو دی خارجانو غوښ له موږ نه اخلي نه هله مدد چې د دې د خارجانو امریکایانو غوښ له موږ نه اخلي نو خوندي دی خلاص کې د فشار اوري په خارجانو باندې نو د موږ دی هغه د طرف سر نه ګرځي مهله مداد چې د انجینر ولکان خوندي واړه خلاص شي ډیره زیاته مننه کوم.
السلام علیکم زکیر روز خان کوچې د زابل غنا شمزود ولسوالي وشدم کایم دا چې په پاکستان د بارډر پر سرار باندې کوچانو ته نار نور کی نمدا حکومت ناراوري نه ماغه حکومت ناراوري د ازادي راډیو له کارکونکو سره دا غیر د چزما پیغام نشر کی یو جان مانا خاما خابه نشر کو زمون غم دی وخوری یا حکومت وخوری یا دا مو سو کو د نه خوانه وبسنه واشستنه څوک لکین امرای لکین نار راکی مسته چاو وخو خاما خاجه نشر کی یو جان مانا
السلام علیکم زه مطلب کنار زولای د پنځوی ورو چاریس کو تماس کیم نو طالبانو ټول مشران د راغبی کی د زړه اربکیان او زاده د سپونو صوباسي ډیر د پښی کی دی او د خلک ناراضه کیږي چې په هغه وخت کې مفربکیان کی او خلک یې زمونه کول او د خلکو سره ارک نه وړ چلن کو یا اوس بیا ولاړی تلاشی پر چیک پوسټ باندې ولاړی تلاشی کی به طالبانو دې ته توجه
تاسو هم کولای شئ د خپل سیمې د وضعیت په اړه مکتوب وایئ. د ازادي رادیو پر دې واتس اپ شمیره راته غږیز پیغامونه پریږدئ.
00420221123248
اوریدونکو دولس نیمه